چې تاسو دا مطلب له اس بي اس رادیو څخه ډاونلوډ کړ، مننه. که غواړئ په دې پوه شئ چې څنګه زموږ بشپړ پروګرام ته غوږ شئ، نو زموږ ویب پاڼه څخه کتنه وکړئ چې پته ده sbs.com.au/pashto.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د جنوري په 23مه او 24مه دوه ورځنی کانفرنس افغانستان کې د سولې د راوستو په تړاو جوړ شوی و چې د طالبانو استازو
په دې کانفرنس کې ګډون کړی و،
او له افغانستان څخه ځینې سیاستوال او مدني فعالان هم دې غونډې ته ورغوښتل شوي وو. دا غونډه د پګواش موسسې لخوا جوړه شوې وه. د دې غونډې د پایلو په اړه د سیاسي چارو شنونکی جاوید غفور مو پوښت.
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې د سولې په اړه باندې هر قدم چې کیښودل کېږي یا هر ناسته چې کېږي یا د نظریاتو تبادله چې کېږي یو مثبت ګام دی، خو ولې دا رنګه غونډې زه فکر کوم چې دا هیڅ نتیجه نه لري، ځکه هغه د جګړې ښکېل غاړې چې دي هغه په کشتون نه لري. مثلا همدا اوس د جګړې ښکېل غاړې نه یو د افغان حکومت د هغه هیڅ استازی په کې ګډون نه لرو. کوم استازی چې ورغلی و هغه هلته چې کله د دریز پوښتنه شوې وه هغه ویلي وو چې زه یو خود مختار شکل باندې راغلی یم، زه د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوم. بل تاسو وګورئ زمونږ د ولسمشر غنی د خبرې په تایید باندې زمونږ د جګړې اړخ روښانه دی، هغه پاکستان دی. هر هغه تصمیم چې د سولې په اړه نیول کېږي که چېرته پاکستان مثلا په دې برخه کې هغه خپل رول ونه لري یا مثلا هغه برخه چې د دې مسؤلیت د هغه دانه کې فکر کوم د سولې خبرې دوی سبوتاژ کوي او په یو شکل نه یو شکل نه پرېږدي چې هغه مختلف شي. په روسیې کې د طالبانو په څو ډلو ویشل یا مثلا د نور بعض مسایلو را مخته کول زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سولې خبرو کې د پاکستان رول له یاده ایستل یا مثلا د ولسمشر غنی هغه طرح له یاده ایستل چې ویل چې پاکستان له موږ سره په اعلان شوی جګړه کې ښکېل دی، دا زه فکر کوم خبره نه ده او نه به موږ سولې ته ورسیږي. نو زه خپله د دې د پاکواش دا یو انجو ده، زه فکر کوم د خپل فنډ د مصرفولو لپاره دغسې خلک غواړي. په دې کې داسې خلک هم غوښتي وو چې هغه هیڅ مطرح نه دي، هغه هیڅ نه مثلا په ټولنیزو مسایلو کې مطرح دي، نه په قومي مسایلو کې، نه په سیاسي مسایلو کې. هغه خپل لیست دوی پوره کړی وو او بل تر ډېره بریده دوی د یو نظرې خلک غوښتي وو. که موږ فکر وکړو تاسو که اوس وګورئ ډېری هغه خلک یې غوښتي چې په اوسني نظام انتقاد کوونکي دي یا په اپوزیسیون کې دي، مثلا ښه بلګه عمر داودزی دی، ښه بلګه مثلا ډاکتر صاحب احدي دی، یا په نورو سیاسینو کې یا کارشناسانو کې هغه خلک دي چې هغه په نظام عقلا انتقاد کوونکي وي. نو کله چې د سولې په دغه کې داسې یو څوک وي چې هغه عملا دوی سره په نظر کې یو وي، نو زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه لري.
د طالبانو استازو هم په دې غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، له نورو لارو تاسو د پاکستان یادونه وکړه. دوی هم وایي چې سولې ته نه شو رسېدای.
زه فکر کوم طالبان یوازې د دې لپاره چې نړۍ ته وښيي، افغانانو ته وښيي چې ولا مونږ خود مختار یو، دغه غږ اوچته یي. زه فکر کوم چې هیڅ رنګ طالبان اوس هم د پاکستان تر اغېز لاندې دي، ښه کافي تر اغېز لاندې دي. زیاتره پرېکړې د هغوی په خوښه کوي، او که چېرته دوی سرغړونه موکي له داسې عکس العمل سره مخ کېږي لکه غازان متصم چې ور سره مخ شو، لکه اختر محمد منصور چې ور سره مخ شو، لکه داد الله منصور چې ور سره مخ شو، زه فکر کوم دا یوازې د دې لپاره هغه تبلیغاتي بڼه لري چې دا وښيي چې مونږ خود مختار یو، مثلا ام افغانانو ته ام نړیوالو ته تر څو هغه خپل اهمیت او خپل شتون په ډېر اوچته بیه باندې خرڅ.
افغان دولت استازو هم چې ګډون نه دی کړی ډېری وایي چې څلور اړخیزه ناسته چې د هغه لا پای ته نه ده رسېدلې، دوه ناستې کړي دي، نورې ناستې به هم لري، په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. څه فکر کوئ دا غونډه څلور اړخیزه غونډه څه توپیر سره لري؟
دا ډېر زیات توپیرونه سره لري که موږ وګورو. په دې کې صرف د مدني ټولنو استازي راغوښتل شوي دي او هلته یو د نظر تبادله شوې ده، یو څو طالبانو په استازولۍ باندې راغلي دي. څلور اړخیزه غونډه په دې باندې ډېر زیات توپیر لري چې په هغه کې د سیمې او د نړۍ د دغې لوبې هغه اصلي لوبغاړي ګډون لري. پاکستان یې تر څنګ د ضمانت په توګه باندې د نړۍ دوه برقدرته هیوادونه دي چې یو امریکا دی یو چین دی، او بل د افغانستان هغه د جګړې بل لوری چې دی افغانستان دی. نو د افغانستان حکومت د نو دا ډیر زیات او دلته هغه هیوادونه ګډون لري چې هغه تصمیم نیونکي دي او هغه په پکواش کې چې دي هغه نظریه ورکوونکي دي، یا مثلا کدا سی وشي دا سی وشي، او دلته جديده تصمیم نیونکي دي، نو تصمیم نیونکي او مشوره ورکوونکي دا ډیر زیات فرق سره لري.
د بګواش دا کانفرنس چې جوړ شوی دی دا د څلور اړخیزو ناستو لړۍ چې د فبروري په شپږمه نیټه بیا په پاکستان کې دا غونډه جوړیږي، له دې نه څومره نظریې اخیستلی شي دا اړخونه چې هلته په هغې غونډه کې ترې ګټه پورته کړي؟
زه فکر کوم خطونه واضح دي، خطونه سرې کرښې واضح دي. سرې کرښې مثلا د افغانستان حکومت وایي اساسي قانون ته درناوی، هغه لاسته راوړنې چې دي هغې ته درناوی دی، مثلا ملي منافعو ته درناوی دی. کرښې واضح دي، وګورئ ولسمشر غنی ډېر په واضحه توګه ویلي چې موږ د پاکستان سره په یو نه اعلان شوي جګړه کې یو، دا یو حقیقت دی. زه فکر کوم که په دغه تګلاره موږ مخته لاړ شو چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې راولو، لکه په دې وروستیو کې د اوس په ښار کې چې جانکیری او نواز شریف ته ښکاره ویلي چې تا د حقاني شبکې په وړاندې څه کړي دي، دا باید واضح شي. یا مثلا وروستیو کې اوباما ویلي چې ټول تروریستي ګروپونه باید وټکول شي. ستونزې هر څه واضح دي، خطوط واضح دي. زه فکر کوم د دغې واضح خطونو په دغه کې مونږ ډېر په اسانۍ سره کولای شو چې هغه مسایل چې دي په هغې بحث وکړو او په هغه چې دي حل کړو.
یو بله موضوع هم چې یاده شوې ده په دې غونډه کې، هغه د ملي پروژو ته پام دی. د ځینو افغان مدني فعالانو چې ګډون کړی دی، یا له دې لوري نه خلکو چې هلته پکې ګډون کړی دی، په طالبانو دا انتقاد کړی چې تاسو باید زموږ کومې ملي پروژې چې دي د هغې په ساتنه کې مرسته وکوئ له افغانانو سره، هغو هم منلې. څومره له پخوا نه د طالبانو په دریځ کې چې ګورو نرمښت راغلی؟
نرمښت خو په دې راغی چې تاسو وګورئ په وروستیو کې طالبان له یو ګواښ سره مخ شول، او هغه ګواښ دا و چې زه فکر کوم چې د داعش رابره کېدل هغه یو واضح ګواښ دی د طالب په وړاندې په سیمه په افغانستان کې. بل مهمه مسله دا ده چې هغه څه چې پاکستان یا نړیوالو د طالب په شتون کې لاسته راوړل او اوس نور هغه پرزه چې ده د کار لویدلې او یو چلیدلې پرزه ده، زه فکر کوم چې دغه څه هم یو څه د طالب اهمیت کم کړی دی. بل په وروستیو کې د ملا عمر مړینه د طالبانو په څو ګروپونو باندې ویشل، یا مثلا په وروستیو کې طالبانو ته د سخت په جګړه ییز میدان کې د سخت تلفات واردېدل، دا هغه څه دي. زه فکر کوم چې د طالبانو په دغه کې په سیاست کې نرمښت راوسته، خو په عمل کې لا تر اوسه چې موږ ګورو موږ څه نه دي لیدلي چې د پرمختیایي پروژو یا نور داسې د عمل منفیه ځایونو د ساتنې، مثلا د ښوونځیو، کلینیکونو، لویو لارو، پلونو، د دې د ساتنې څخه دوی مثلا ډاډ ورکړي ملت ته. یو مسله، دوهمه مسله مهمه دا ده چې بیا هم زه په دې عقیده یم چې د طالب د نوم نه هم شاید زیات خلک په ګټه اخیستنې د سیمې استخبارات موږ عامه پروژې چې دي هغه وګواښي او عامه پروژې چې دي هغه له ستونزو سره مخ کړي.
یوه بله مسئله هم چې دا په تیر کې هم طالبانو ته هغه شرطونه ایښودل شوي وو چې اساسي قانون دي ومني، یعنې خطوط واضح ول د افغان دولت له لوري، اوس هم هماغه خطوط دي. نه ښایي چې افغان دولت د هم څه تغییرات په دې کې راولي، او څه کولای شي افغان دولت خصوصا دغسې ناستو نه څه ګټه پورته کولای شي چې دوی بیا پرې په خپلو ستراتیژیو پالیسیو کې څه تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې دا ډېره ساده مسله ده چې په قوانینو کې تغییر راشي. دا آسماني قوانین نه دي چې موږ پکې تغییر نشو راوستلی، دا وضعي قوانین دي. وضعي قوانین د همدې لپاره جوړیږي چې د ملتونو د رفاه او د هغوی د سهولت او د ژوند د ښه والي لپاره. او که چېرته مثلا د قوانینو هغه مسایل چې هغه زموږ واضح دي په قوانینو کې، هغه کې هېڅ نه بدلون نه راځي. مثلا د افغانستان یو اسلامي خپلواک جمهوریت دی، دا مثلا د اساسي قانون مادي دي، یا مثلا د افغانستان دین اسلام دی، دا طالبان هم مني. نور بعضي مسایل که ټاکنیز مسایل یا نور مسایل یا طالبانو ته د واک مسله وي، زه فکر کوم دا خبره ده چې پی باس وشي او طالب هم راننوځي. یو سیاسي پروسې له لارې پارلمان ته کاندید ورکوي، او کوس داسې کې داسې هم کېدل شي چې د ملي وحدت په حکومت کې اسنه د ملي وحدت حکومت د هغه ته برخه ورکو او کله چې دا دوره پوره کېږي له هغه نو ورسته ټول ټاکونو خواته لا شو ورڅوک چې ولسته ګران یو ارڅوک چې خبرنامه ولري هغه به رئیس جمهور شي یا پارلمان شي یا وزیر شي یا والی شي. نو زه فکر کوم دا کوم دغه مسله نه ده. نو زه فکر کوم چې مونږ داسې سولې ته اړتیا لرو چې په ټوله کې د چین او امریکا په تضمین سره له پاکستان نه باید داسې تضمین واخلو چې هیڅ د افغانستان هیڅ وسله والې مخالفې ډلې ته باید ځای ورنه کړي، نه ورته ټریننګ ورکړي، نه ورته سهولتونه برابر کړي. خو مهمه خبر دا ده چې مونږ باید په دې کار وکړو چې امریکا او مثلا د سیمې هیوادونه او نړیوال باید یو صادقانه اقدام وکړي تر څو وکولی شو مونږ سولې ته ورسېږو.
ډیره مننه ښاغلی غفور.
له تاسو هم مننه اندار صاحب.
د سه غمانانه چې اس بي اس پښتو خبرونه اوري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هر سه شنبه د غرمې په 12 بجو او هر پنځ شنبه د ماسپښین په 3 بجو اوریدای شي. تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼه لاره یا زموږ د یو لانګویج وړیا اپلیکیشن لاره هم موږ ته غواک شئ sbs.com.au/pashto سره کتنه وکړئ.